السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې سهار مو په خیر د ازادي رادیو یوې ساعته پښتو خبرونه ته خرغلاست لند خبرونه د برېټانیا حکومت خپل ټول اتباع وغوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي برېټانیا نن په یو اعلامیه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکې چن بلل او زیاتوي ډېر احتمال شته چې تر هغه په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي په اعلامیه کې زیاته شوې په مذهبي ځایونو مذهبي مراسمو او د هوایي ډګرونو په ګډون په ټول افغانستان کې د تر هغه ریسو بریدونو د لوړې دوه غوښ شته د برېټانیا د حکومت په اعلامیه کې د برېټانوي وګړو توقيف د خطر یادونه هم شوې د طالبانو حکومت لا رسمن په دې اړه خبرګون نه دی خوده لمګر وړاندې په ټول هیواد کې د امنیتي خوندیتوب ډاډ فرانسې د طالبانو له زندانه د خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی د فرانسې د بهرنۍ او چارو وزارت پرون نوښت یو خبر پاڼه کې لیکلي مرتضی د جنوري لو میراهیسی 240 اتیا ورځې د طالبانو په بند کې او په دې اعلامیه کې د فرانسوي اصل خبریال مرتضی بهبودی خوشی کېدل یو فرصت بلل شوی او د مطبوعاتو ازادۍ او په ټوله نړۍ کې بیل خنډ راپور ورکول ته د فرانسې په ژمنتیا ټینګار شوی په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې فرانسې له لومړۍ ورځې د مرتضی بهبودی وضعیت له نږدې څارلی او د هغه د خوشی کېدو لپاره ډېرې هڅې کړې دي مرتضی بهبودی تیر چهار شنبه د طالبان حکومت له زندانه خوشی کړ د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چاوي سکال افغانستان سره تر ټولو ډیر بشری مرسته د امریکا متحده ایالاتو کړې ده تو چا د راپور پر بنسټ روان میلادي کال افغانستان سره 200 میلیون ډالر بشری مرسته شویل چې په دې کې 400 میلیون ډالر ډیر برخه د امریکا ده حخوا د افغانستان لپاره د امریکا شهر ظفر کرنډي کر په خپل ایکسپاند لیکلي متحده ایالاتو یاري چې افغانستان سره د مرسته کوونکو په سر کې ځای لري تاجکستان افغانستان سره د سرحد پوګدو کې سلیر وشنوي امنیتی پوسټي جوړې کړې د تاجکستان رسنیو له قوله دا پوسټي د لخ شمس الدین شاهین روشان اشکاشام مرغاب او قروخ پوسیمو کې جوړې شوې د تاجکستان ایشیا پلس خبری اژانس د پنځنبي پورس خبر ورکړی چې دا پوسټي د جمهور رئیس امام علي رحمان الله خوونه سره سمې جوړې شوې دي تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افراطي وسوالو ډلو فعالیتونو ته نښنه لري او تیر میاشتې راپور ورکړی چې د دې امنیتی ځواکونو د انصار الله ډلې درې غړي هغه وخت ووژل چې د افغانستان له خاورې هڅه کوله تاجکستان ته دنه نشي په غور کې د طالبانو چارواکي د غرد خویدو په پیښه کې د څلورو تنو د مړینې خبر ورکوي په غور کې د طالبانو د امنیه قماندانې وان عبدالرحمن بدری په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه د دولتيار ولسوالۍ په لکه مزار کې لیکل شوې ده او دوه قربانیان ماشومان دي په دې بیان کې راغلي دي چې د جمعې پر ورځ څلورو تنو لغره خاورې د خپل کور د جوړېدو لپاره توګل چې غرپري وخوایید تاکل شویل چې نن په مصر کې یو سرمشریزه جوړه شي دا غونډه د دې لپاره جوړیږي چې دا وی رښتیا چې د غزي جګړه د منځني ختیځ نور سیمو ته خبر نشي د قاهره په غونډه کې به یو شمیر عربي او اروپאי هیوادونو مشرانو او د بهرنۍ چارو وزیران برخه واخلي په دې غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر نور هیوادونو د اساسو نشټون د دې سبب کیږي چې څوک ډیره تمه تریونه کړي هغه واچین ویلي چې د منځني ختیځ لپاره خپل اساس جیجن د قاهره غونډه ته واستوي روسي بیا ویلي چې د بهرنۍ چارو د وزارت مرسیال میخائیل بوګدانوف وی په دې غونډه کې ګډون وکړي او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له کانګرس څخه غوښتنه کړې چې د 1.5 میلیارډ ډالرو نظامی بودیجه تصویب کړي سپینې ماړې پرون وویل چې له دې بودیجه به 1.5 میلیارډ ډالر اوکراین او 4.5 میلیارډ ډالر اسرائیل ته ځانګړي کړي جمهور رئیس بایدن یو ورځ وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې د په وینا د په یو وینا کې پر اوکراین د روسي بریټ په غزه کې د حماس له وسلوالو سره تړلې او بل د سپینې ماړې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې له اسرائیل سره به د امریکا د امرستې د حماس له منګولو د برامته او په خوندې خوشی کېدو کې اغیزمنه تمام شي د کانګرس دا نظامی بودیجه په داسې وخت کې غوښتل شوې ده چې د تیر میاشتې په وروستیو کې کانګرس له اوکراین سره د پوځي مرستې غوښتنه رد کړې وه وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل واورئ د افغان کډوالو د اجباري اخراج په اړه له پاکستانه د ملګرو ملتونو تازه غوښتنه د ملګرو ملتونو یو ویاند ازادي رادیو ته ویلي هیڅ سیوا د حق نه لري چې کډوال په زور له خپل خاورې وباسي
موږ په دې باور یو چې هیڅ سیوا باید کډوال بیرته له خپل خوخه پرته خپل هواد ته په زور ستانه نکړي
په نورستان کې د اور لګیدنې لامل یو خوانځي سوځیدل لري
دا اور هغه څه دي چې د برق ساتنې لپاره
او د نورو موضوعاتو تر څنګ با په غزه کې روانې جګړې له نوې ورخونه هم خبر شي
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دروانه خبرونه په دوی منوي کې بلرته د ازادي رادیو بلونی ز خبرونه تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو خبرونه د خبرې شیخو دویم نیمایی ته لتلو وړاندې څو مهم راپورونه ته ځو. له پاکستانه په زوره د لکونو افغان کډوالو د وستو په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرسیال فرحان حق ازادي راډیو ته ویلي، هیڅ سواد د حق نه لري چې کډوال په زوره له خپلې خاورې وباسي. د اسلام آباد ضرب الاجل راتون کې اونۍ سیشنوي پوره کیږي او چارواکي وایي که تر دې ورځ 1,000,000 افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواده ونه وځي په زوره به یې وباسي. تفصیلي په دې راپور کې
ملګري ملتونه له پاکستانه غواړي چې کډوال دې پرېږدي چې په خپله خوښه ولاړ شي او په جبر دې نه شړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق ازادي راډیو ته تېره شپه وویل چې د پاکستان د هڅه ستایي چې افغانانو ته پناه ورکړې ده، خو د ټینګار وکړ چې هیڅ کډوال باید په زور ونه ایستل شي.
موږ په دې باور یو چې هیڅ هیواد باید کډوال بیرته خپل خوښې پرته خپل هیواد ته په زور ستانه نه کړي. زموږ د تګلارې له مخې کډوال یوازې هغه وخت کولای شي چې خپل هیواد ته ستانه شي چې خوښي وي او داسې احساس کړي چې دوی خوندي دي.
فرحان حق زیاته کړه چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې دي. ګڼ افغان کډوال په پاکستان کې په دې نظر دي چې د طالبانو د ګواښونو له امله بیرته خپل هیواد ته نشستنېدلی. د دوی په ډله کې یو شمېر پخواني پوځیان، د نړیوالو نظامي بنسټونو همکاران، د بشري حقونو فعالان، خبریالان او نور شامل دي. تر ملګرو ملتو مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوښتي وو چې له خپلې پریکړې په شا شي او افغان کډوال دي په زور له خپلې خاورې نه باسي. د بشري حقونو د څارډلې او د بشري حقونو نړیوالې ادارې هم ویلي دي چې په زور د کډوالو ایستل له نړیوالو بشري حقونو سره په ټکر کې دي. د پاکستان چارواکو د اکتوبر تر 1 چې لاس ورځ ورته پاتې دي افغان کډوالو ته د ضرب الاجل په توګه وخت ټاکلی چې یا به له پاکستانه وځي یا به یې په زور باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري اټکل کوي چې شاوخوا 3,000,000 اولکه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي، چې نږدې اولکه د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی پاکستان ته تللی دي.
له پاکستانه د 1,000,000 افغان کډوالو د وستو ضرب الاجل ته یوازې 10 ورځې پاتې دي. په ورته وخت کې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تېره اونۍ چهارشنبه ویلي و ټول هغه افغان کډوال به له خپلې خاورې وباسي چې په دې هېواد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. خو له دې کار د اسلام آباد او تهران هدف څه کېدای شي؟ د سیاسي چارو شنونکي سید ذاکر شاه سادات په لنډه کې یوازې همدې پوښتنې ته ځواب ویلی.
څورونه دي چې گاوند ملکونه په دغه ورته وخت کې یو ځای لکه یو نوتی پرشان غواړي چې په افغانستان د بوج اضافه کیږي چې د افغانستان اوسنی واکمنان دې ته تابع کی چې یا د دوی خواستونه ومنل شي او یا د دوی دا رقم ته فشارونه اضافه کوي. ګرچې دا فشارونه ډېر د نړیوال سازمان د خوانه هم د دوړ ملکونو ته ویل شو چې یعنی دا بالکل ناشونه کار دی او د نو جفا ده د مهاجر سره چې کیږي د چاوه ژوند په خطر کې وي، د چاوه واقعاً اقتصادي حالت خنوي، د هغه په واجبات ال ته مهاجر وي. لکن پاکستان دوه مخه لري د دینه، یو دا چې خپل سیاسي اړخ کې یو بل خپل اقتصادي اړخ ته هم پام کوي چې ګواکې په بهرني ملکونو باندې فشارونه اضافه کړي چې د دې طریقه ځان ته یو لوی بودیجه ترلاسه کړي لکه په پای چې هم همداسې کول.
د سیاسي چارو شړونکو سه زاکر شاه سادات
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره وایي د طالبانو محدودونکي تعلیمي تګلارې د دې لامل شوي چې په دې هېواد کې د زده کړو کیفیت او په هر کچه زده کړو ته لاسرسی کم شي. سیګار د افغانستان د پوهنې د وضعیت په اړه د خپلو تازه ارزونو په راپور کې چې د پنشن به په ورځ خپور کړی ویلي، دوی موندلې چې طالبانو د امریکا په مالي مرسته له روزنیزو پروګرامونو ګټه پورته کړې. د طالبانو حکومت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي طالبان د ټولو افغانانو لپاره د باکیفیت زده کړو د تضمین په برخه کې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوبکو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دې هیواد د پوهنې د سکتور د وضعیت په اړه د یوې نوې ارزونې په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې د طالبانو محدودوونکې تعلیمي تګلارې د 2021 کال له اګست څخه تر اوسه د افغان نجونو او میرمنو د اغیزمنولو سربیره په دې هیواد کې د زده کړو د کیفیت او په هره کچه زده کړو ته د لاسرسي د کموالي لامل شوی. خود طالبانو حکومت تل ورته دا ویرات او بی بنسټی بللی دي. د سیګار په وینا لګول شوي محدودیتونه او جنسیتي توپیر د ښوونکو د کمښت لامل شوی او د ښځینه ښوونکو رول یې هم کم کړی دی. پاتې ښوونکي معاش نه اخلي او یا هم د معاش له کمښت سره مخ دي. په همدې حال کې د کابل ښار د یوه ښوونځي مسؤله چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه ښوونکو شمیر او د ښوونکو معاشونه کم شوي او د ګمارلو لپاره رقابتي ازموینې هم له منځه تللي دي.
یوه بله ستونزه دا ده چې د ښځینه ښوونکو شمیر کم شوی، معاشونه په وخت راځي خو د پخوا په پرتله کم شوي دي، او بل دا چې رقابتي ازموینې نشته. څوک چې واسطه ولري د یو حکم پر اساس د تعلیم او روزنې په برخه کې ټاکل کیږي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره وایي د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت زده کړو ته د ټولو وګړو د لاسرسي د محدودولو یو بل لامل دی. د دې راپور پر بنسټ کورنۍ اړ دي چې خپل ماشومان له ښوونځي څخه وباسي او کار ته یې واستوي، او یا هم د کور د لګښتونو د پوره کولو لپاره خپلې کم عمره لوڼې واده کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یوې زده کوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې له زده کړو بې برخې پاتې کېدو دوی له تیارې راتلونکي سره مخ کړي دي.
ام وخت کې یک دختر نتانه کله چې یوه نجلۍ ونشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، ټولنه له ناکامۍ، بېوزلۍ او تباهۍ سره مخ کیږي. له هغه وخته چې ښوونځي تړل شوي، ډېرې نجونې اغېزمنې شوي او خپل انګېزه یې له لاسه ورکړي، ځکه چې ښوونځي تړل شوي او موږ نشو کولی پرمختګ وکړو او خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې هم ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې دینی مضامین د ساینسي مضامینو پر ځای ځای په ځای کړي دي. یا د ادارې دا هم موندلې چې طالبان د متحده ایالاتو لخوا تمویل شوي روزنیزو پروګرامونو څخه ګټه پورته کوي او د سیګار په ټوکو د نامناسبو میتودونو له لارې د تمویلوونکو د تمویل شوي روزنې مرستې ترلاسه کوي. د بېلګې په توګه ویل کېږي چې طالبان له هغو افغان ښوونکو او زده کوونکو پیسې اخلي چې له نړیوالو نقدي مرستې ترلاسه کوي، او یا هم د نادولتي سازمانونو د مرستو د ویش په بهیر کې نفوذ کړی دی. د سیګار د راپور له مخې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې د افغانستان د پوهنې سکتور سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دغه هیواد د نړیوالې پراختیا ادارې USAID لخوا د شپږو پروګرامونو له لارې د څه باندې 150 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته شوې ده. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د دوی د ویان مرستیال بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دوی حکومت تر دې مخکې ورته ادعا ویرات کړې او بې بنسټۍ بللې دي. د یادونې ده چې په تېرو 2 کلونو کې په افغانستان کې طالبانو د واکمنې له پای راهیسې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري، او د طالبانو حکومت لخوا د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپا ورځ.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د زده کړو فعال متی الله ویسا، افغان معترضې میرمنې جولیا پارسي او ندا پروانی او د پوهنتون استاد رسول پارسي له قاعدو شرط پرته ژر خوشي کړي. د سازمان د افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د خوشي کېدو هرکلی هم کړی او زیاته کړې ده هغه باید له سره 9 میاشتې توقیف شوی. د ندا پروانی او متی الله ویسا خپلوان بیا وایي تر اوسه ورته د دوی د خلاصون او برخلیک په اړه څه نه دی ویل شوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د خوشي کېدو هرکلی کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې په سمدستي ډول د قلم لار ټولنې مشر متی الله ویسا، افغان معترضې میرمنې ندا پروانی او جولیا پارسي او د پوهنتون استاد رسول پارسي او یو شمیر نور فعالان له کوم شرط پرته ژر تر ژره له زندانه خوشي کړي. دغه سازمان د پنځمې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې دا فعالان په خپل سر د طالبانو پر سیاستونو د انتقاد او د بشري حقوقو په اړه د غږ پورته کولو لامل نیول شوی دی. دغه سازمان زیاتوي چې د فرانسوي افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د خوشی کولو لپاره د محکمې حکم یو مثبت ګام دی، خو زیاته کړې ده چې هغه باید له پایل نه میاشتې په خپل سر نه وای بندي شوای. مرتضی بهبودی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 13مه د طالبانو د حکومت په بند کې له 240 ورځو تیرولو وروسته خوشی شو. په همدې حال کې د طالبانو لخوا د نیول شویو فعالانو یو شمیر خپلوان او همکاران وایي چې لا هم د دوی د خلاصون او برخلیک په اړه معلومات نه لري. د ندا پروانی یو خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د هغې رواني او روحي حالت ښه نه دی او دوی د ندا پروانی د میړه په اړه هیڅ معلومات نه لري. دغې سرچینې زیاته کړه
وضعیت صحیح خوب نیست، یکی در رابطه رهایی وی گپاش هنوز هیچ کسی چیزی نمیگه.
دغه هغه روغتیایي حالت خنه دی او څوک یې د خلاصون وضعیت په اړه څه نه وایي. دویم دا چې ماشوم ته یې له لس یا یولس ورځو وروسته زنګ ووهه او موږ ماشوم ور وسپاره. د دوی په خبره د هغې ماشوم هم اوس په ښه حالت کې نه دی. هیچ چا موږ ته د هغې د کورنۍ په استازیتوب زموږ غوښتنو او پوښتنو ته د قناعت وړ ځواب نه دی راکړی.
د قلم لا د ټولنې غړي مرزیه حفیظي هم وایي چې د زده کړو د برخې فعال او د قلم د لارې د ټولنې مشر متي ولاویسا د وضعیت او برخلیک په اړه له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي.
متاسفانه د ویسا په اړه تر اوسه هیڅ د یو نوې خبر نشته او وروستی مورد د ویسا په اړه همدا موضوع چې طالبانو د محکمې ته معرفي کړی وو او موږ هم دې ته په تمه یو چې محکمه به څه وخت او څنګه ترسره کړي.
د یادونه وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو وروسته طالبانو په ډېر شمیر سره د پوهنتونونو استادان، مترزي میرمنې، خبریالان، مدني او فرهنګي فعالان او نور په خپل سر نیولي او په دوی تور دی چې له بندي کولو وروسته یې ځورولي، وهلي او ټکولي دي. د دوه فعالانو له ډلې یو شمیر خوشي شوي، خو د پوهنتون استاد رسول پارسي، مترزه میرمن ندا پروانی او خاوند یې جولیا پارسي او زوی یې د زده کړو د برخې فعال متي الله ویسا او یو شمیر نور لا هم د طالبانو د حکومت په بند کې دي. موږ غوښتل چې د دغو کسانو د وضعیت او برخلیک په اړه د طالبانو له حکومت څخه وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د څانګې ویاند خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. که څه هم څو ځله د بشري حقونو د سازمانونو په ګډون په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر نړیوالو سازمانونو د دغو کسانو د خلاصون او د خپلو منتقدینو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د دې تګلارې د درولو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو حکومت په دې اړه خپلې کړنې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لنړۍ دا چې پر غزې د اسرایلی ځواکونو بمباری روانه ده او حماس ډلې دوه برمته کسان هم خوشی کړي دي. په بخنی اسرائیل وایي تر هغه به یې جګړه روانه وي چې ټول برمته اسرائیلیان نه وي خوشی کړي. په دې درڅ کې د اسرائیل دفاع وزیر د خپل هیواد پارلمان ته د غزې د جګړې په اړه پوځي پلان پډاکه کړی دی. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
اسرائیل وایي چې د اوږدې مودې په مخه د غزې ترانګې د نیولو نیت نه لري، خو غواړي چې هلته د حماس جرړې وباسي. اسوشیټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې اسرائیلي ځواکونه په ګاونډي لبنان کې هم له وسلوالو سر په جګړه کې شکیل شوي دي، چې له دې امله د لبنان او اسرائیل سرحدي ښارګوټو د جګړې د پراخېدو له ویرې خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. اسرائیل وروسته تر دې خبرداری ورکړ چې په غزه کې واکمن حماس وسلواله ډله ځپي چې دې ډلې د اکتوبر په 1مه د اسرائیل دننه حمله وکړه او 400 کسان یې ووژل، چې اکثریت یې ملکیانو او پولیسکونو کسان یې برمته کړل. تر دې وروسته اسرائیل پر غزې بمباری پیل کړی. د غزې ترانګې ته د بیړیو د ورتک مخه ونیول چې هلته خواړه او د سون مواد انتقال کړي، همدارس دوا وروړي. د دې بمباریو له امله تر اوسه نږدې 4,140 فلسطینیان وژل شوي دي. پرون اسرائیلي ځواکونو د غزې په شمال کې د یوې سیمې اوسیدونکو ته نیم ساعت د وتلو لپاره وخت ورکړ چې ووسی، بیا یې هلته سیمه له خاورو سره خاورې کړه. په دې ځای کې د عیسویانو یوه کلیسا هم وویشتله چې خلکو پناه پکې اخیستې وه. بل لور ته حماس وسلوالی ډلی خبر ورکړ چې د قطر په منځګړی توبې دوه برمته امریکایان خوشی کړی دي چې یوې مور او بلې د هغې لور ده. د حماس ویاند ابو عبیده پرون وویل چې دا کسانې د بشری دلایلو لمخې پرې شدي. حماس وای چې 200 برمته یې نیولې دي او 50 تنه نور د نورو وسلوالو ډلو لخوا برمته شوي دي. اسرائیل د دې دوه کسانو د خوشکېدو په جواب کې ویل دي چې تر هغه به خپل جګړې ته دوام ورکوي چې ټول برمته اسرائیلیان خوشکړي نه وي. د غزې لپاره د اسرائیل د اوږدمهاله پلان په اړه د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانت پرون پارلمان ته وویل چې هیواد د 2015 کال په څیر د سیمې د بیرته نیولو اراده نه لري. اسرائیل د غزې ترانګه له 1948 کال تر 2015 پورې نیولې وه. دوه کاله وروسته چې اسرائیلی پوځیان له دې سیمې ووتل، حماس د دې ترانګې واک ترلاسه کړ. د اسرائیل دننه یو شمېر کسانو بیا بیا دا انتقاد کاوه چې د دوی پوځیانو باید د سیمه نه وای پریشي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
یلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبرې کړې دي چې د سنیو لنډیزې اورو.
د بریتانیا میل ورسپانې د هرات د زلزله ځپلو په اړه د فرانس پرېس خبري اژانس راپور خپور کړي. د دې لیکنې سرلیک دی: له زلزلې روغه پاتې شوی بیرېدلې افغان وای ما بیرته ما استوي. دا لیکنه د نګار په نوم د یوې شزي په اړه ده چې په زلزله کې له ژوندۍ پاتې کېدو وروسته یو شپه په سختۍ په خپل نړیدلې کلی کې تیر کړي، خو د پرلپسې زلزلو له کبله شارت تللې او نور نه غواړي چې خپل اصلي مینې ته بیرته لاړ شي. نګار یو له زرګونو کسانو څخه ده چې د پرلپسې زلزلو له کبله له خپل کوره لرې شوې ده. مل رسپانی د هرات د زلزلو د شدت او لکبل د مرجوبلو د شمیرو ل یادولو رستکشلی 50 کلنه نگار د خپل کورنۍ ل نورو غړیو سره په هرات کې خپل کلی نائب رفیع تبیر تلاړه، خو ل بیری ورته سخت ریش پیدا شو. فکر کاوه چې کورنۍ شي دا وای زما بیره سبب شو چې کورنۍ مو بیرته د هرات شهر ته راشي. دا اوس د زرګونو نورو هراتیانو په شان په خیمه کې اوسي. په هرات کې لومړی زلزله د اکتوبر په 1 وشوه. د لومړی زلزله شدت د ریختر په حساب 6.3 درجه و. ډیر خلک له دې کبله اندیشنه لري چې هوا په سړېدو ده او تر کله باید په خیمو کې پاتې شي، خو یو شمېر له زلزلې بیرېدلې خلک غوره بولي چې په خیمه کې سړې شپې تیرې کړي خو خپل زلزله ځپلو کورونو ته لاړ نشي. د بریتانیا بل ورسپنې انډیپندنت د هغو افغانانو په اړه لیکنه خبره کړې چې بریتانیا یې د راغوښتلو ژمنه کړې وه، خو اوس په پاکستان او ایران کې بند پاتې دي. ورسپنې د بریتانیایي ډیپلوماټانو د خبرداري یادونه کوي چې وایي د افغانان له ایران او پاکستان څخه د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي. انډیپندنت لیکي نشته دریزر افغانان چې اکثر وي د بریتانیا له پوځ سره کار کړی دی، وروسته لدی چې بریتانیا تیر کال پاکستان ته د چارټر الوتکو لیشل درولي په اسلام آباد کې بند پاتې دي. ورسپانه زیاتوي سلګونه نور په ایران کې انتظار باسي چې بریتانیا ته ولېږدول شي. ورسپانه د پاکستان د هغه اعلان یادونه کړي چې پر اساس 1,200,000 کډوالو ته د روان اکتوبر تر پایه له دغه هیواد د وتلو مهلت ورکړی شوی دی. ورسپانه وای د پاکستان پولیسو تیره میاشت په اسلام آباد کې پر هغه هوټل چاپه واچول چې د بریتانیا له لوري د انتقالیدونکو افغان کډوالو لپاره کرایه شوی وو. پولیسو یو شمیر افغان کډوال چې د ویزې موده یې بشپړه شوې و ونیول، خو هغه مهال پریښودل شول چې په اسلام آباد کې د بریتانیا سفارت مداخله وکړه.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio.com د ازادي رادیو په پاڼه د چسلیر وسات زموږ خبرونه هم پر ژوندۍ اوریدلای شي. د ازادي رادیو په پاڼه کې نور مهم مطالب تر خوای زموږ ویډیو غانې او زنی ویډیو خبرونه هم ځای پر ځای شوې دي. کولای شي ورشي هر برخه چې تاسو غواړئ ازادي رادیو کې ولولې یا هم وګوري ټول موضوعات حل تخوندې. د نورستان په مرکز پارون کې د هلاکانو دی ویلې سي ودانې سوځیدلې او په سلګونه زر افغاني زیان اړولې. د سیمه کې مسولین وای اور د برېښنا د شاټۍ لامل لګیدلې خو په وخت خلکو کنټرول کړي او د نورو زیاتو زیانونو مخې نیولې ده.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مرستل سید رسول ازادي رادیو ته ویل تیر شپه نا وخته د پښکی د هلاکانو لیسه کې د برېښنا د شاټۍ لامل اور لګیدل او چې د تعمیر پاسنۍ برخه سوځولي
د پښتنې سي بام تختې سوي دي او خدای رحم کړی دی سامان نه خو مستلی وو آئن چادر او تختې چې په اتاقونو لګیدلې هغه ټول سوي دي یو څه بشون ته هم واقص رسیدلی دي څونه خساره شوې ده څونه مصارف پرې راځي سبا د انجنیرانو گزارش سره به ان شاء الله تاسو ته معلومات درکم دا اور اغستل چې دي د برد شاټی له کبل او سابسانو دوه هغه خو پیونو
د هغه په وینا چې د ولسی وګړو په همکاري اور وجل شوه د تعمیر نورې برخې او شاوخوا کورونه لسوځیدو ژغورل شوې دي د سیمه وسیدونکو به په تعمیر کې وسیدونکو کسانو د بهتیاتۍ په وجه اور لګیدنه رامنځته شوه چې ودانۍ ته په سلګو نظر افغاني زیان نړولې ده د دوی په وینا چې تیر کال په پارون کې د خزو چارو پوخانی دفتر کې هم اور لګیدنه رامنځته شوه و چې تعمیر ته زیات نقصان رسولې وو د پښکی په مرکزی لیسه کې په سلګونو هلکان په زده کړو بوختي په یاد ودانۍ کې په داسې حال کې اور لګیږي چې د نورستان زیات خونځي سرپنا نه لري او زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
ساسي بیا لا بیل پیغامونه را رسیدلې دي ور بشو دا به وره
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دغه شبغان کې خو بيخي د واسطه واسطه بازي د خدای باور کوي چې ما خپل تیر جمهوریت کې شهرت خاخصې ولکه صلاح غوندي هغه ورځ میګر کوي رالې مال دې زګ ول ولایت دې د کومندانی ته دې ما غراله قرار په وابزام نه ودا چې امنیت غونډل تناسب په هغه کې قرار راغلی و ناسو کله چې زور تر عالم شهیدان سره د خپل مرګور سره مړای وو چې دا دې ښه سړی دی و دا دای دی و دا سمه د دې کارونه دی وغسن شانه چې مې مرګور ته ویلې هغه ټول هغه شهیدی باندې وویل اره ما ورته وویل چې دا تال د دلته خونه ول سوالي د نکومندانی د نو ولایت ته امنیتي خلک دلته پراته یې د کمربند واخو د دستون د قبرو سره دا سړی څه کوي چې دلته رالی دا زموږ انډیوال دی نومال دا چې کله ځالته جذب کوم کښه کوم ما ته جذب تر مخ ته مو او کړي ته زنګ وایم ول سوال کومندان ته زنګ وایم والي ته زنګ وایم نو بیا خو ما خبر الته نه مله کیږي نه دې مرګورو شهیدان نه مله کیږي دا خو بيخي به پرسياني زه ولا کله ته حسيني بس خاصي اکثر کوم کومداري د امارات نن نه پات کیدا یو تعداد مجاهد نه ما خلک دی یو تعداد مسلمان نه ما خلک دی چې سب څو هو بس خدای ته وګوري قران ته وګوري ټول ملت دا دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمنه اړیدونکو کارکونکو ته سلامونه ونې کی زنه جبلا کله خلمرم جوله سوالی څخه دا میسج پرې دمه چې د مرجوله سوالی د مایبین لپاره نوم لیکنه راغله او خو کارکونکو به داس کوله چې مایبین به قطن نور پر شول طالبان به ورته پیراو چې د مسجد دروازه ستړل او مایبین به نور پر شول د خپل مشران پر شول هله دا چې موږ راغته مسلمانو چارواکو سره
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111421
هو د ازادي رادیو پر همدې واتس اپ شمیره باندې خپل پیغامونه موږ سره شریکول شي زه به یو ځل بیا هم دا شمیره تاسو ته تکرار کوم 00422111421 بیا هم 00422111421 201. دغه هغه واتساب شمیره ده چې کولای شي تاسو په خپل پیغامونه موږ سره مشارک کړئ. موږ به تاسو پیغامونه د ازادۍ رادیو په بیلابیلو خبرونو کې درته خبرو کوو. سنځي نور مهم مطالب تر خوای کې چیرې ځانګړي ویډیوګانې او نور جالب تصویرونه لري او فکر کوي چې خپلواوی پر دې ارزي چې د ازادۍ رادیو پر ټولنیزو رسنیو خبري شي. د ازادۍ رادیو پر همدې واتساب شمیره راولېږي. موږ به د ازادۍ رادیو پر بیلابیلو ټولنیزو یا سوشل میډیا باندې درته خبرو کوو. تخبرونه په پایل کې یادونه کړې و چې دویم برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې چې هغه دوه اونیز پروګرامونه درته خبرې شي، په افغانستان کې نږدې کېږي د سهار شپږ بجو او دیرش دقیقو ته، او معمولا په نیمایي کې د مهمو خبرونو لنډیز اورو. یو ځل به ورشو د مهمو خبرونو لنډیز ته. د برېټانیا حکومت لخوا ټول ادباو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. برېټانیا نن په یو اعلامیه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن بلل او زیاتوي ډېر احتمال شته چې تر هغه په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي. د برېټانیا د حکومت په اعلامیه کې د برېټانوي وګړو توقيف ته خطر یادونه هم شوې. طالبانو رسمان په دې اړه خبرګون نه دی خوله. فرانسې د طالبانو له زندان د خبريال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هر کله کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یو خبر پانه کې لیکلي مرتضی د جنوري لومی راهیسی 204 اتیا ورځې د طالبانو په بند کې و. په دې اعلامیه کې د فرانسې ول اصل خبريال مرتضی بهبودی خوشی کېدل یو فرصت بل شو او د مطبوعاتو ازادي او پټوله نړۍ کې به لخنډ راپور ورکول ته د فرانسې په ژمنتیا ټینګار شوه. مرتضی بهبودی 13 چهارشنبه د طالبانو حکومت له زندانه خوشی کړ. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چا وایسا کال افغانستان سره تر ټولو ډیره بشری مرسته د امریکا متحده ایالاتو کړې ده. او چا د راپور پر بنسټ روان میلادي کال افغانستان سره 200 میلیون ډالر بشری مرسته شوې ده چې په دې کې 300 میلیون نه ډیر کومک د امریکا متحده ایالاتو کړې ده. تاجکستان له افغانستان سره د سرحد پوګدو کې سلی رښنوی امنیتی پوسټي جوړې کړې دي. دا پوسټي د لخش شمس الدین شاهین روشان اشکاشه مرغاب او قروخ پوسیمو کې جوړې شوې دي. تاجکستاني رسنۍ وایي چې دغه پوسټي د جمهور رئیس امام علي رحمان له ځانګړې لارښوونې سره سمې جوړې شوې دي. په غور کې د طالبانو چارواکي د غره خویدو په پیښه کې د څلورو تنو د مړینې خبر ورکوي. په غور کې د طالبانو د امنیه قومندانې وایي عبدالرحمن بدری په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه د دولتيار ولسوالۍ په لکه مزار کې لیکل شوې ده. په دې بیان کې راغلي چې د جمعې په ورځ څلور تنه له غره خاورې د خپل کور د جوړېدو لپاره توګلې چې غر پرې راوخید. په قربانیانو کې دوی ماشومان دي. او ټاکل شوې ده چې نن په مصر کې یو مشر یو اثر مشرزه جوړ شي. دا غونډه د دې لپاره جوړیږي چې دا وی رښتا د غزي جګړه د منځني ختیځ نور سیمو ته خبره نشي. د قاهره په غونډه کې به د یو شمیر عربي او اروپایي هیوادونو مشران برخه واخلي، خو په غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر نور هیوادونو نشټون د دې سبب شوی چې څوک ډیره تما تریونه کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له کانګرس وغوښتل چې 1.5 میلیارډ ډالر نظامی بودیجه ورته تصفیه کړي. سپینې ماړی پرون ویل چې له دې بودیجه به 1.5 میلیارډ ډالر اوکراین او 4 میلیارډ ډالر اسرائیل ته ځانګړي کړي. مانه نشي را سره وي او سم لژمن سره سم نیمه نړۍ او روسه درسي ساعت خبرونه خبري کوي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان د نن لري او په کور دی لا بلې خو ځینې داسې انلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان په سیو ګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پر جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بلا بیل لري دي، په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، انلاین صرافي کولای شي او انلاین خدمات وړاندې کولای شي.
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلای شي؟
کوم یو سړی کار پیل کوي هغه کې شپږ میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو کوغه سمارٹ کار وکي کولای شي میاش کې پیسې وګټي.
او د انلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورته لري، استعداد لري، نو هغه دي د مخبل او استعدادونو یو ورته په نظر کې نیول سره انلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پای ووري پوه بشي چې څنګه ځان ته یو انلاین کار پیدا کړی. انلاین انلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیر ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د انلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې انلاین صرافي، د انلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي که انلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکارۍ کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاري له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لار یې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که ووایو اټکلي کېدای شي لس 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دوی ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بېلابېلې لارې دي، په ویب سایټونه جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي. زموږ یو څه بېلګې لرو هم، ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده، بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچوه چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیست، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. نو بیا ملګری مې و، هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کېږي، داسې چا ته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چا ته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړي. نو ما دا کار سم دلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما هغه خپل کار ته هم دوام ورکړ. درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره، نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا هماغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامرم پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړه، دغه نه بعد ما ته د چینل یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو، نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپله هم له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ یم او 9 کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړې ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
د چینلونو او ویب سایټونو شانتي هغه ستدي کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوی. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه دی غوښ شانتي نو کو، خو دا غوښ څو کال مزل کړی دی، غواړي په یو څو هفته یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل سي ځوانان ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دې سرچ کې کتابونه وګوري، انټرنیټ کې ډېر معلومات ترلاسه کړي، شاید د سلاري وې سي باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لاري پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا یو خلاره وې سي اول وخت کې په دې کار کې تدریجي شکل سره کاروبانی وکړي تر څو دا ګټي ته ورسیږي. بیا هغه وخت کې ګټي تر رسیدل څو میاشتې وروسته یا ممکن کال ونیسي. په هغه وخت کې د دې ته باید یو کار په سترګه وګوري، پوره کار، یعنی مخکې لږ ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای شي د کامیابۍ لپاره.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان څنګه انلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه انلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې پاید بدل شي، او د انلاین کاروبار پیسې له کوم لارو ترلاسه کیدی شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم انلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی انلاین کاروبار را پیل کړي؟
تر ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې انلاین پرتی دي. د بیل کې پټول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کېږي له دغه ځایه بیا نشي کولی. هغې کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي. هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هرې ورځې دویمې ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمې ورځې ته زیات کار وکړي او ما هغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغې دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې د پیپوشو بیا را پیلوي څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بیرته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو هم وکړي، ایډیټینګ کې هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سر لیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دي. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کی نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټوئیټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او څلور زره ساتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي، مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپلیټ کړئ دا غي لپاره ټولو مهم شی اس ای او دا، سرچ انجن اپټیمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو وي یا د بلاګ خو وي، هغه عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ. نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې تر څو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي، تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی، لاغې ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک انلاین کاروبار کوي څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک له لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې چارې هم شته؟
دغه داسې ده چې په انلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډز چې کار کوي، کنه په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنٹ سرویس کار کوي، یو پیمنٹ میتھڈ چې دی هغه د بانک لاره دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک لاره بيخي پیسې نه ورکوي، هغه یوازې پیپال کاری. پیپال یو نړیوال پیمنٹ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي. کنه خو تر ټولو اسانه او بهترین لار چې دا هغه د بانک دا، چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چې هغه کې د بانک د پیمنٹ میتھڈ وي، ځکه نور پیمنٹ میتھڈ سي دي هغه پیسې به راوستل ګران ده، بلکې د ډیرو خو ناممکنه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ډیر داسې ځوانان به مو لیدلی وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا ځنه وي خو ته نه وایې دا څنګه زده کنه؟
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي.
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي، بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باور شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولای، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولای. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس نه زده کیږي، او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دې درته درس تشریح کوي کرا کې نه هلته درس هم زده نه وي، لرګي باندې وهل کې موږ مت درس نه زده کی. داسې درس هم نه راکوي مکتب کې چې موږ مطالعه وکړو. روایتي نوٹ وایي چا زده نه وي خو هغوی ته نه وایي دا څنګه زده ده کنه؟ چې زده دې هم نه وي وهي دي کور کې خو وایي درس وایي درس وایي، او مکتب کې چې زه بیا هلته وهل کوي بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي، او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي.
خپل هم سمپیان موږ دې سم کې درس نه زده کیږي، استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ ښان پوي د تختیم اختراوال د تنبل او درس نه زده کوي، ولنه زده کوي کورس لارتین کور کې ما پښتنو کې پلان کوي زده کوي ټول درس نه زده کولای. مثلاً ښان پوي وایي ورسته د خبر سره د کی کله چې استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد نسد تکي بده تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدي وایي ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي، او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسو ته متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او دوی د توجه چې وي بل خواوي څوک ګیمونه وایي څوک هغه کوي، او څوک چې مخته کینی استاد درس ته صحیح په فکری مجهز وي درسو ته چې صحیح فکر او غوږ نیولی وي هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید د درس هغه کومه موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي، هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي. نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه موږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د په سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځني درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پای ته پریښودل ټول وختونه په میلو په تفریحي کارونو تیرول د ټول هغه څه دي چې د درس پروسه قطع کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي، د سمستر پای ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای
دا خپل ډیر لوی سایکولوژي کې تیروتنه نشي څوک وایي چې زده کار نشم کولای دوی چې خپل منلي دي چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي د دې ماسینو دی پر لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کې چې د درس نه زده کیږي دوی وایي چې موږ څه زده کولای شو حتی سخترین مزمن هم زده کولای شي اول که دا سایکولوژي کې یا رواني مانیا چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي دغه دیوال چې دوی د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دغه ونړوي دوی به د درس او د تحصیل بخت ور وړي
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټمټیا دول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لار ورکه کړي خو لیکوال او ژباړن شفیقه مرزای وایي ځوانان دې د کټمټیا دولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي
موږ که مطالعه کوو د مطالعې سره خپل فکر کړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي یو نوی شی ځینې هغه کړي او دغه مطالعه چې د دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده زه څو خپل کتابونه کوم یو هغه ځواکي کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغه نښه کوم مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم له هغې نه ټول مفهوم اکثره وخت ذهن کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږم هغه خپل نور ته چې مراجعه وکړم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدایي کیږي او دا د دې سبب کیږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه هم همدغه ده کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځینې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم یا یوه ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوې ورځې وروسته
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي
ما په هنر کې مدد ته دمر ارزښت نه ورکړي ما معنا ته پکې ارزښت ورکړي دي
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولای او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله سیفی سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم اسفی صاحب ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي ستاسو په نظر د دې عوامل څه دی ولی یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولای
دغه موضوع په نامه د اختلال یا دیګي چې موږ نشو کولای ښه زده کړه وکړو او دا څو عوامل لري بیلابیل عوامل لري او عامل خو جینیټیکی دی چې موږ د مور پلار څخه موږ په ارث وړای دی هغه مور پلار چې سن ډیر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړی دي بیا اولادونه دنیا ته غلی دی دا تاثیر پکوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مسؤلیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی دوی چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په سماتو غوونی شي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي بل د غزمونګ تګلارې زمونګ دغه طریقه هم غلطه ده او دغه د سن فضا هم کله ناکله تعغیز کوي منفي یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی په حوالری باید وکولای شي خپل مسولین او زده کوونکو ته خز دکړه ورکړي افهام او تفهیم ډیر مهم دی کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی او استاد لپاره کافی نه دی هغه تکړه استاد هغه بریالي استاد چې وکولای شي محصل او شاګرد پوي کړی او دی باندې هم باید سوچ وکړي او بل اومده ستون زده ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي او د هغه اعظم خصوصا د بهرنۍ کتابونو نه یا په بهرنۍ کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد
نو د زکونکو محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی دوه مسله خپل محصل ترجی کیږي هغه دغه چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي آیا نوټ واخلي آیا د کتاب د مخ نه وایي آیا د مغلق جمله ځان ته ډیر ساده کړی او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي افهام او تفهیم وشي بل گروپی مسئله دینی کسان عادت لري دینی مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز دکیږي مثلا د دوو نفر ترمنځ د دریو نفر ترمنځ د پنځو نفر ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا تبادل افکار منستر دي دا ډیر ګټور تممیدای شي دینی کسان په یوازې توګه عادت لري چې دی او تخت نور څوک ځان ته نه پرېږدي یا په چیټ आवाज باندې یا په جګ आवाज باندې درس وایي هغه خز دکیږي نو دا عادت پوری هم تړاو لري اما په ګروپی پانه باندې ښه ګټور کړی دا چې دا زما وړاندیز هم دی
مننه زده کوونکو او محصلانو د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي
سهار وختي ښه وخت دی ځکه دا ثابته شوی تجربه ثابته کړي چې سهار وختي مونږ درس وایو سبق وایو زموږ ذهن آرام دی مونږ شپه وساته کافی خوب کړی دی او خسته نه یو او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي کاغه سهار وي که بیګاوي باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کوشش کړي چې وخت زمان مشخص کوشش زده کوونکې یا محصل علاقمندي الیوالتیا د مطالعه سره محدود کړی یا کم کړی او فرد د دوه احساس وکړي چې زب ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې توخ باید زه درس وایم اتمان ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې خپل عادت تمو وګوري هر وخت مو چې زین آرام وو هر وخت مو چې خسته نه وایې زله نه وایې کولای شي درس وایې ولی سهار وختي تجربه ثابته کړې چې سهار وختي تاسو درس وایې یو ګلاس چای وڅکئ یو ګلاس اوبه وڅکئ یو ګلاس شیدې وڅکئ خپل زین مو آرام کړئ کافي خوب وکئ بیا کولای شي چې ښه درس وایې سهار وختي او ټول هم انشتاین نه دي او دا هم زوایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي اما درسونه مو کم کړئ ټول هڅه مکوئ چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ کم کم درسونه وایي هغه مهم موارد یاداشت کړئ ویلې کې د ځان سره هغه بیا خلاص کړئ بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکرې او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ تل مو هڅه دا وي چې حفظ مکوئ موضوعات ل یادې مکوئ موضوعات بلکې د غوسه تمرین وکئ او کولای شئ چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي
درنو اوریدونکو دا تاند څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پې ترسیږي تر بیا خ وخت ولرې
ستر کو نور محبت تلا سمسا ستا پختنا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا او جہاں میں سفر والا اس کے لاس لارا مستا ستا پختنا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ